مشال راډیو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زما امیر ساحل درته په کې هر کله وایم اوریدونکو په خبرونه کې رپورټونه هم لرو او د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اخلو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی هلته را سره رابطه کولی شئ وروسته بیا را سره په وایبر په ټلیفون او په سکایپ هم خبرونه شریکولی شئ د خبرونې پیل په خبرونه کوو د کورمی مشرانو له حکومت غوښتي دي چې پر مسافرونکو گاډو په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مشرې په کندهار کې پرونی خونړی برید غندلی دی داعش ډلې د حملې ذمواري منل ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د اوکراین په څیر دی په غزه کې هم د نړیوال قانون لپاره درناوی څرګند کړي بشپړ خبرونه د کورمې مشرانو له حکومت غوښتي دي چې پر مسافرونکو گاډو دی په وروستیو حملو کې ککړ کسان ونیسي هغو مشرانو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ پر شلمه په پیواړ کې د سنیانو پر گاډي په یو برید کې یو کس ژوبل شو پر هماغه ورځ ځینو کسانو د شیعه مسافرو پر یو گاډی په کاڼو وویشت د صدې یو مشر عبدالولي خان وایي چې هلته په تیرو دوو میاشتو کې وضعیت ښه شوی و چې اوس یې بیا د خرابولو هڅې کېږي نو ځکه د چارواکي په وروستي برید کې ککړ کسان ژر معلوم او گرفتار کړي
اهل تشیعه غواړي چې په کورمې کې امن وي او اهل سنت غواړي چې په کورمې کې امن وي خو لیارې هر څه دوپاره خلاص وي او هر سړی په دې باندې ښه په ازاده توګه باندې تاګ راته کوي شي خو که دا هر څه کړي دي دا د حکومت مو مطالبه کوو صدا کاسته فوراً گرفتار کړي
د شیعهګانو د انجمن حسینیه ویاند حاجی منور حسین له حکومت د پیواړ د وروستۍ حملې د بې طرفه پلټنو غوښتنه وکړه تر اوسه پولیسو یا ضلعي انتظامیه د هغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي خو په قومي اسمبلۍ کې د کورمې استازي حمید حسین تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې له پولیسو سره د پیښو تحقیقات کوي په کورمه کې د تیل کار له اکتوبر راهیسې په مسافروړونکو گاډو په بریدونو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې له وجې هلته پر سړکونو تګ راتګ اغېزمن شوی و او ولسونو لارې هم تړلې وې چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ د موافقې له مخې پرانیستل شوې د شمالي وزیرستان سوداګرو ویلي دي چې که حکومت ورته د مارچ تر 15 پورې د میرامشاه بازار د ډنګو دوکانونو تاوان ورنکړ نو احتجاج پیلوي دوی پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته ویل چې په تېرو اوړي کې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د معاوضې ورکولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ورکړې وې چې چارواکو تر اوسه اغېزمنو دوکاندارانو ته نه دي سپارلي سوداګر وایي چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د میرامشاه بازار څه باندې 6000 دوکانونه ړنګ شوي ول د سوداګرو د ټولنې مشر انور حسن خبري غونډې ته وویل چې هغوی دفترونو ته له تګ او له انتظامي او نورو چارواکو سره له خبرو ستړي شوي دي او حکومت دې نور نه ځوروي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت ټولو دوکاندارانو ته تاوان ورکولو ته ژمن دی د ویل حکومت د میرامشاه نیمایي دوکاندارانو ته پیسې ورکړي دي او زیاته یې کړه چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له حکومت ته پیسې غوښتي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت ناظم الامور یا شارج دا فری د کندار پر رونی ځانمرګ برید غندلی دی کیرن ډیکر د مارچ پر 1 تر پیښې 2 ساعته وروسته پر خپله رسمي اکسپانه په بیان کې ویلي دي چې افغانان باید پرته له ویرې او په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي نوموړي زیاته کړې چې د واشنگټن ټول ترهګر افعال بزدلانه بولي او غندي یې دا په داسې حال کې ده چې د کندار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 1 تنه ووژل او 150 ژوبل شول خو د طالبانو حکومتي چارواکو په برید کې د وژل شوي او ژوبلو شمیر تر دې خورا کم ښوولی دی د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د هغې حملې ذمواري منلې ده هغې ډلې تېره ورځ په بیان کې دعوه کړې ده چې طالبان یې په نښه کړي خو راپورونه وایي چې د پیښې اکثر ښکار شوي هغه ملکي ماموران ول چې د تنخواه ترلاسه کولو لپاره بانک ته ورغلي ول د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې په غزې تړانګه کې دی هم هغه سې د نړیوال قانون لپاره درناوی څرګند کړي لکه په اوکراین کې چې د دفاع موخه لري. انټونیو ګوتیرش پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزي پر مهال له هغوی غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون معیارونو د درناوي لپاره دی متحد او ټینګ ولاړ اوسي. ګوتیرش تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د نړیوال بشري قانون اساسي اصل د ولسي وګړو خوندیتوب دی. د زیاته کړه چې نړیوال مشران باید د اوکراین په څیر هم په غزا کې بې له متفاوتو معیارونو د هغو اصولو پابندي وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د غزې په شاوخوا شپږ میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو شمیر 22,000 ته رسېدلی دی چې ورڅخه یې ډیری ملکي وګړي دي. اسرائیلو تر هغې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړل چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر پر 9 پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 تنه ووژل او تر 250 پورې یرغمل کړل چې ورڅخه یې یو شمیر د یو جوړجاړي له لارې خوشي شول. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د یرغمل کسانو تر خوشي کولو او اهدافو ترلاسه کولو پورې عملیاتو ته دوام ورکوي. او د هند د غوره لیگ یا انډین پریمیر لیگ یعنی آی پی ایل په نوم د شلوورا کرکټ سیالۍ لننه پیلېږي. د چنای په لوبغالي کې سیالي د رویل چیلنجرز بنګلور او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 9 او د کابل پر 9 بجو پیلېږي. په آی پی ایل کې ټولې 10 لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. ټاکل شوی چې د سګنی آی پی ایل پایلو به د مې میاشت پر 26 نیټه وشي. چنای سوپر کینګز تیر کال د آی پی ایل اتله شوی و. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو دا مهال زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدئ شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د کرمی سونی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتنه دي چې پر مسافر وړونکو گاډو د پورستیو حملو کې ککړ کسان پیدا کړي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دوی دا غوښتنه پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې په پیواړ کې د سونیانو پر گاډي په برید کې یو تن ژوبل شو. پر هماغه ورځ ځینو کسانو د شیعهګانو یو گاډی هم په کاڼو ویشتلی و. د سیمې سونی او شیعه مشران وایي وروستیو پیښو اندېښمن کړي دي. په قومي اسمبلی کې د کرمی استازي ویلي دي چې د سیمې له پولیسو سره د هغو پیښو پلټنې کوي او پکې ککړ کسان به هرومرو معلوموي. نور د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کرما کې د سونیانو مشرانو غوښتنه کړې چې په پیواړ کې پر مسافرو شوی د تازه برید عاملین لانیولو سره د سیمې امنیت خرابولو سازش ته ناکام کړی شي. د صدې ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته په 28 مارچ ویلي په سیمه کې لارې پر یو بل د کلو ساتلو خبره شوې خو بیا هم مسافر په نخه کړی شول چې داسې اقدام هیڅکله د علاقې په خیر نه تمامېږي.
اهل تشیع غوړي څه په کور مې کې امن وي او اهل سنت غوړي څه په کور مې کې امن وي. ولیارې هر څه لپاره خلاص وي او هر سړی په دې باندې خو په آزاد توګه باندې تاګ راته کوي شي او کدا هر څوک کړی دي. دا د حکومت مو مطالبه کوو صدا کاسته فوراً گرفتار کی او هغه ته د سزا ورکړی چې آینده کې داسې څوک جرأت ونه کی. ویل صدا امن په ډېرې مشکل راغله دي.
په براکورما کې پر شلم مارچ د پیوړ بلایانو کلی سره نږدې پر پیک اپ گاڑی نامعلوم خلکو برید کړی چې پکې د لالپور په نامه د تریمنګلو یو مسافر زخمی شوی. دا برید تر هغې شوی چې په سیمه کې هم په شلم مارچ د شیاګانو گاڑی په کاڼی وشتلې او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو تازه د مقادساتو توهین شوه. په پړه چینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا د پیوړ پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي یاد واقعیا په سیمه کې د امن بحالۍ خلاف یو سازش دی چې مخه نستلې ډېر ضروري دی. د یاد تنظیم ویان حاجی منور حسین مشال لډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي د پیوړ پیخې غیر جانبدار تحقیقات دی وشي چې څنګه د دوو چک پوسټو ترمنځ په مسافرو برید شوی.
مو توری بنگش کوم هرمشه د دشتګردو مزاحمت کړی دی اوس یا کوو او سرکار نه مطالبه کوو چې کومې فرقې کې دشتګرد وي په کار دی چې هغه داسې حالات خرپوي هغه ته د کړي سزا ملو شي او مو په خپل وطن کې امن غواړو او ترقی غواړو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریز مخې ته راغلی. البته لسیمی منتخب د کامی سیملی غړی حمید حسین وای په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد حالات خرابول به هیڅ کله و نه زغمي. حسین زیاتوي ځنې عناصر غواړي چې د سیمې امن خراب کړي خو که خلک پر امن ووسي او غیر قانوني کار ونه کړي نو حالات یې په لاس کې پاتې کېدای شي. د کامی سیملی غړی دا هم وایي د سیمې پولیسو سره په دغه لګیا دی چې د پیښې اصل محرکات معلوم کړي او بله دا چې مجرمانې قانون منګولو ته په ورسپارلو نور په مسافرو د بریدونو مخه نستل غواړي.
په کار دا چې حکومت ته داسې کسان هغه حواله کوو حکومت هغوی باندې اکشن اخلي نو زه بیا یې وري حکومت ته دا ریکوست کوم چې داسې مملي کې په کار دا دی چې هغوی فوراً اکشن واخلي او داسې کسانو باندې فوراً اف آی آر کاټ شي څوک داسې حرکت کوي چې هغه بیا قوم ته خلکو ته ټولو ته پاته ولګېږي نو بیا یې وري زه بیا یې وم چې خدای ته وکسوي دا امن خرپوالی دا چوک ما پریگدوی امن خرپوی دا خلق.
پا لارو که دا فرقی او مسلک پر بنیاد مسافر نخکولو سلسله دا 2023 کال پا اکتوبر میاش که سونی او شیع ډلو ترمن جگړه تر کېدلو پس پیل شوه. تر اوسا پا پیخور هنگود رنی چرخیل ششو سهرا تختک نستی کوټ علی منګولو پیوړ او یوش مرسیمو کې د مسافرو گاڑی په نخښه شوی چې په کې لادواړو ډلو تر 25 زیات تنانو ته مرگ جوبلا وړدلې. کچو هم عمل لوزنامه تر کېدلو پس شیا سونی ډلې د تګ را تګ ټولې لارې کولو په ساتلو پابند کړی شوي خو په لارو کې مسافر په نخه کولو سلسله لا هم نه دودرېدلې. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د میرابشاه سوداګرو ګواښ کړی دی چې که حکومت ورته د مارچ تر 25 پورې د ړنګو دوکانونو تاوان ورنه کړ نو په پراخ احتجاج به لاس پورې کړي. دوی پرون په میرابشاه کې خبري غونډې ته ویل چې تیر کال وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته 1.5 ارب روپۍ ورکړې خو چارواکي یې نه ورکوي. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه څخه باندې 6000 دوکانونه ړنګ شوي ول. حکومت هغه مهال ویلي ول چې ټولو دوکاندارانو ته تاوان ورکوي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې له صوبایي حکومت یې د پیسو غوښتنه کړې ده. دوی ویل نیمایي دوکاندارانو ته یې پیسې ورکړې دي او پاتې نورو ته یې هم ورکوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او ځمکې مالکانو د مارچ په 28 میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ګواښ وکړ چې د 25 مارچ پورې که ورته د ماویزو چیکونو ویش پیل نشو نو نه ختمېدونکې احتجاج پیلوي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضرب عذاب عملیاتو کې 3500 دوکانونه له ځمکې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو اتحادیه مشر انور حسن خبري غونډه کې وویل نور په جرګو مرکو او انتظامیه سره په خبرو ستړي شوي.
مش پیسې د کمپنسیشن ولا د کوم وخت نه منځري دي او مش ته ملوي جنا په 12 جون باندې یعنی کې پکې حکومت ته ملاو شولې په 20 تاریخ باندې یو کیبینټ هغه په باندې کښېنستلو یعنی میټینګ پاسه پیسې لا وښو چې دا پیسې ورکې یو نیمه ربري پیدا ایتا. می روډی نه بند کړل می سره وعده وشوې چې وټه نه مخشه رېژې نه مخشه بده نه همیش نه را بالکل مجبور شولی چې څه پرې چیک رو کړی نه وی کا روډ نه بند و لوکا څه میکړل.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمن سناولا وویل چې کالونه یې پې تیر کړل. د هر دفتر دروازه یې ټکولې نور کا ورته چې کونا نه ویشي نو بیا سړکونو ته وځي.
جنا مشتار واپس شوی دا مش په دغه دي کنه من سر لګیای چې مشتا و د خپل حق ملاو شي. خو مشتا د نن طریقه پر د خپل حق ملاوی نه ډیر پرنس کم رسینه مې وکړ ډیر احتجاجینه مې وکړل دا سه اوسار نشو پته چې مش بر سره ملاو نشولې. ا غاب شپر پر وای مشتا خپل حق او رکوینه ایسا یو نیم ارب ریپای منځره شوی دی تقریبا اډغه یا کل پیراشولو کله مشتا ویای چې تاسو وزیر الله سره ملاو شي کله چې چیف سیکرټری سره ملاو شي کله چې گورنر یې سره کړی دی. خو مشتا د پاتنه لګي چې مشتا د پیسې سره په کیم ځشې دی.
کال 2014 زربازه په عملیاتو کې میرام شاه میر علی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمکه سره سم شوی ول چې د واپسې پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د انتظامی او دکاندارانو په وینا د میرعلي ټولو دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې. د میرام شانی مایی او د تاخیل ټول دکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار سکم 3000 متاثره دکاندارانو ته معاوضه رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دي رسېدلې. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت نه بیا غوښتنه کړې د دکاندارانو د تصدیق عمل هم روان دی. هڅه کړي چې متاثره دکاندارانو ته معاوضو ویش زر پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
په پاکستان کې د نویو وفاقي او صوبایي حکومتونو تر جوړېدو وروسته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې او تاوتریخوالي پیښې وشوې. روانه اونۍ په ډیر اسماعیل خان شمالي وزیرستان او گوادر کې حمله وشوې او د دې ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې د دوو ولایتونو پر سیمو بمباري وکړه. اسلام آباد وایي چې هغه حمله د وسلوالو پر پټنځایونو کړې دي، خو د طالبانو حکومت وایي چې په بمباریو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شنونکي وایي امنیت او پر ډیورن کرښه د وسلوالو تګ راتګ کنټرولول د نوي حکومت لپاره چیلنج دی. تفصیل د فرخوندې اسد په رپورټ کې.
د مارچ پر شلمه وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو پر ودانۍ یا گوادر پورت اتارټي برید وکړو. د پیښې په اړه د پاکستان د پوسټ اطلاعاتو څانګې ایس پی آر د مارچ پر شلمه ناوخته په بیان کې ویلي چې اتو وسلوالو د گوادر بندري چارو ته د ننوتلو هڅه وکړه چې امنیتي ځواکونه ووژل. بیان زیاتوي چې د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري هم ووژل شول. له دې وړاندې د مارچ پر 20مه په ډیر اسماعیل خان کې د پوسټ پر یوې قافله وسلوالو په برید کې پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پاکستان کې امنیت پر داسې مهال خراب شوی چې هلته په وفاق او صوبو کې نوي حکومتونه جوړ شوي دي. په کوټه کې خبریال او څیړونکی شهزاده ذوالفقار د مارچ پر 20مه مشال ریډیو ته وایي یو خوا په پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوي، نو بل خوا یې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم خراب شوي دي.
پریشانی تر دې ده امن امان په بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې، یعنی پی ٹی پی او آزادی پسند گروپوں میں چی دئی فیمس دا یو خوا لوی دا دغه دی چې امن امان سره تعلق لري. دا د وادو سره تعلق لکه د افغانستان سره هغه طالبان چې دوی ویلي چې طالبان سره زموږ تعلقات به ډېر ښه وي چې دوی ولاړ شي، نو اشرف غنی یا احمد کرزی چې دی د هغوی حکومت خاص توجه نه ورکوي. هغه په نارتھ په ڈومیننس کې زیات دي، انفلوئنس کې زیات دي، هغوی په انډیا په سرویس سره تعلقات لري. نن دا خلک هم تعلقات خراب شول.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مارچ په شلمه د امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره وسلواله جګړه نه غواړي، خو دا خبرداري هم ورکړې چې اسلام آباد کولی شي هغه دهلیز بند کړي چې افغانستان ته یې له هند سره د سوداګرۍ لپاره برابر کړی دی. دا ځکه چې پاکستان دا دریز لري چې په هغه هیواد کې د نامنې په وروستیو پیښو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په افغانستان کې دا مهال موجود دي. خو بلخوا د طالبان حکومت په وار وار دا ویلي وي چې هیڅ چاته د افغانستان خاورا د بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. د روان کال د پیل راهیسې د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان، بنو، جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلو بریدونه زیات شوي، او له دې سره سره په سبابې پېښور او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو هم وسوال بریدونه ترسره شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوی د مشال ریډیو ته وایي په هیواد کې امنیت پر ځای کول به د موجوده حکومت لپاره یو چیلنج وي.
چیلنج خو ډېر لوی دی، دیکھے انٹرنیشنل پلیئرز هم انوالو دي، او بل افغانستان رویه هم څه داسې خاص مثبت نه ده. ویل چې سرحده پورې هغوی ذمهواري جوړېږي چې دا خپل ایریا کې چې کوم خلک دي دا کنټرول کړي، دا ټیررسټ چې دي. نو هغوی خو پاکستان ګورنمنټ څو ځله ورته وویل مه منلو، نو بیا مجبورن سټرایکس وشو. هغې بیا ډاون سایډ سټرایکس هم چې سټرایکس کړي پاکستان، دا صرف پورې ریجن افیکټ کېږي، او بیا هلته ریپلای ده
د مارچ په شپاړسمه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پر پوځي مرکز په ځانمرګي برید، او تر هغې وروسته په ډزو کې د پوځ د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د مارچ پر 18مه د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په سیالکوټ کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال په خیبر پختونخوا بلوچستان کې امنیت یو ځل بیا خراب شوی.
اس وقت جو ہے یہ بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان
دا محل افغانستان دا خیبر پختونخوا او بلوچستان سرحدی سیمو تا گن شمیر وسلوال روان دی، ځنې پکې وجل شي یا ونیول شي، او دغه د نا امنۍ په پیښو کې لاس لري. د دلته راوځي کیږي، او دا مهال د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو امنیت زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونو ولس اندېښمن کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو اوسیدونکو په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې د امنیت لپاره په وار وار احتجاجونه کړي دي. دوی له حکومت او امنیتي ادارو نه غوښتنه کوي چې د سیمې امنیت ته پر ځای کړي او د هدفي بریدونو مخه دې ونیسي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندې هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د کوزه مومند اوسیدونکي وایي چې هلته قصابان هیڅ سرکاري نرخنامه نه لري او خپل د غوښې بیا ټاکي. دوی وایي قصابان باید د پېښور په ګډون د صوبې د نورو ضلعو په څیر په سرکاري نرخ غوښه خرڅه کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د نرخنامو ورکول او د بیو عملي کول د انتظامي ذمهواري ده. چارواکي وایي چې پر دوکانونو چاپې وهي. دوی وایي چې په هر بازار کې د شکایتونو مرکز پرانیسته، خلک د هلته ورشي چې دوی د ګران فروشانو پته ولګوي او پر ضد یې اقدام وکړي. شانواز ترګزی موضوع ته کتنه کړې ده.
د کوزه محمد خلک وایي دغلته د قصابانو او سبزیانو خرڅونکو ته سرکاري نرخنامه ورکړې شي. دوی وایي د کوون بازار کې هیڅ یو دکاندار سره نرخنامه نشته، او دوی په خپله خوښه خوراکي شیان خرڅوي. د یکون د خیر خیګړې د تنظیم مشر مستجاب خان مشر رډو ته وویل دوی ډیر واره د سرکاري انتظامی نه غوښتنه وکړه، خو لای هم نرخنامی نه دی ورکړي.
تل چې کوم قصابان دی دا غوي کوم ریټونه دي، دا غوي ریټونه دا سي چې را د تیز دی په موږ نه مادي کوم ریټ چلیږي 800 روپۍ چلیږي دی ځکه دغه د کوم کې کوم بالا کوم حکام دی پیښه غوته زمونږ د ارز دی چې په پیښور کې ارز کې غوښه په کوم قیمت باندې ملاويږي، په هغه طریقه د مونږ ته غوښه ملو شي په دغه باندې، ځکه چې په 800 روپۍ ما دا مو سره یو قسم ظلم دی. د روجي نه مخ کې دوی کوم نرخنامه و هغه 700 روپۍ ده، نه هغه نرخنامه شته په دغه دوکانونو کې، او نه د بلیوس وخت مطابق چې دا کوم ریټ ورکړې ده 800 روپۍ نه د دې څه دغه نرخنامه شته.
د یکاول خارګوټي بلدیتي ناظم اقبال حسین مشهد رډو ته وویل د انتظامی لخوا کې یو چتر نرخنامه ورکړې شوې هم دي، نو بیا هم قربان دي څوک عمل نه کوي. اقبال حسین زیاته کړه اولنۍ روجو کې به کوم مشتری انتظامی چاپی وهلي، خو اوس هغوی هم د هغه دوکاندارانو چې مقرره نرخ نه په زیات قیمت شیان خرڅوي په ضد هیڅ عملیات نه کوي.
غریب خلک هم ډېر دي، یتیمانان
اسیران پکې ډیر دي نو هغه سړی اغستیم نشي نو زمونږ انتظامیه ته خاص کر دا زورونه دا ده چې یاره دوی د پخامخا په دې ښځونو مچي کو ساتي د سړینه تپوس کړي چې دا شاید له په سو در کړي د خپل کسان ګرځي او حکومت خپل کسان داسې بدا کړي چې یاره دا د پلانکینه دا سودا راواغسته د پسه سره راواغستله.
خواجه محمد خان هم د غوړ اوسیدونکو دي هغه وایي هر څوک انتظامیه خپل کوشش وکړي چې دکانداران په دې باور کې چې ګنې هغوی شاین ګران خرڅ نه کړي خو بیا هم دغه عمل کې که عام خلک برخه وانه خلي ګرانی به قابو نه شي.
موږ عوامو کې هم غلطي ده، دا نه ګڼي چې عوام به ټول هر څه په حکومت باندې موږ ګنده چو عوام هم دومره لالچ کوي کنه چې بیا د سیر غوښې په ځای بیا دوه سیر اخلي. نو موږ کوم چې کوم دنه پرشته موږ هم د مینواري سره چې کوم دنه کار نه کوي اعتدال سره کار نه کوو او نور خو بس په دې ملک کې تا ته داسې پته ده ګراني ده.
د کوزه محمد د اسسټنټ کمشنر د دفتر مشاهده رډو ته وویل شو انتظامیه په بازارونو کې هر وخت چاپی وهي چې د ګرانۍ راوستونکو ضد عملیات وکړي او دوی زیاته کړه د کوزه محمد په هر یو بازار کې شکایت سل یا ځای جوړ شوی خلک کولی شي چې هغه ته په لیکلي بڼه هم خپل شکایتونه درج کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په افغانستان کې پرون نوی تعلیمی کال پیل شو خو لشپغم ټولګي تازه فارغ شوی چې باندې 1,000,000 نجونه لزده کړو به برخه پاتې شوي. یو شمیر نړیوالو ادارو او افغانانو د نجونو پر تعلیم پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده. طالب چارواکو د نوی تعلیمی کال د پیل لپاره د ښوونځیو زنګ یا ټالۍ وغږوله خو په هغو مراسمو کې نجونه شامل نه وې. د طالبانو حکومت دریز لري چې د نجونو تعلیم لپاره یو میکانیزم جوړوي خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له زده کړو محرومې دي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا د نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نه شي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پوري دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوې تعلیمي کال په پرانستونکو غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د استري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل هغه ملت چې تعلیم یې نوي کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علومو او ټیکنالوژۍ ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي
چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ ډول اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوسه چې او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښوا خبري اژانس ته یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې 3 ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2000 مدرسې جوړې کړې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د اسرایلو د استخباراتو مشر نن د قطر په سفر دی چې هلته له هغو منځګړو سره خبرې وکړي چې په غزې تړانګه کې د اوربند او له حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي څخه د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو هڅې کوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک یو ځل بیا پر رفاه ښار د اسرایلو د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنز او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بلل شوي. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یو شمېر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسکونو فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګه کې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایي او ځمکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغسې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي قحطې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی. باید ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودریږي چې په اوکراین کې دریږي.
اسمت ساروان له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی، هلته وار لمخه ځینې تبصری راته راغلی دي او تاسو کولی شئ چې په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو مهم لوی خبرونه راته راکړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سکایپ هم راته زنگ وهلی شه پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه
او ریدونکو په واتس اپ کې په واتس اپ باندې هم را سره رابطه کولای شئ او په وایبر باندې هم دا غیش میرا په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمونږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 300 400 900
مشال رادیو ته غواګیاست یو کس سره سره دی او خبرې راوړې دی سلامونه درته وایم نوم راته وخی او سیمه هم
وعلیکم السلام پامیر صاحب ستړي مې سي علي دیوکسي جوړو خوشاله بیا دانا کاکړ سره ما د توبیا کاکړې
نوم درته وزل بیا وخی صاحب
عبد الله نن کاکړ يم پامیر صاحب د توبیا کاکړې
په خیر راغلی کاکړ صاحب مهرباني وکړې څه خبر مو راوړې
پامیر صاحب خبر خدا دې د ازموش په علاقې کې چې کوم دوکانونه دي یو خو دا کوم شي چې راوړې دي دا ترټیم تر دې دا بالکل دوی درې میاشتې کې ترټې متر خدای ته زده خبر کوم چې دا کوم بوتلان چې دوی راوړي دي د دوکانو ته نه دا تقریبا د 2023 کې راغلي دي په ټیمه پردی خو پرونه موږ په دې باندې د کمیټې جوړه سواله بیا سره د مشال رادیو د لارې په دا خبر ورکې کوم دوکانداران چې کوم سامانونه راوړي
دي چې دا بوتل چې تاسو یې دوی د چی شي بوتل دي
دا دا ډیو بوتلان یې پانټا دا سپری خو دا بوتلان چې دوی راوړي دي ټول ترټیم تر دي
څومره ټایم تیر دی
دا تقریبا شپږ و میاشتې کېږي دا ته ټایم تر دی و سم په دوکانو کې شي دی و سم پر ماشمان باندې کم پای د پامیر صاحب ته خو تعلیم دومره نهسته خلک ودغه ته نه ګوري نه دی تعلیم یو څو کم نه دی هغه سنه او کم تاریخ نور مانی صرف
دا بوتلان دي چې د دوی تاریخ تیر دی کنه د بل شیم
نه دا بوتلان خو موږ سره ملمیږه موږ کته دي ته ټایم تر دی پامیر صاحب
نه یوازې بوتلان دي که نور شیان هم شته چې تاریخ یې تیر
بوتلان هم دي داسې خوراکي مواد خبره واره داسې پاپړي که بسکوټ خبره واره پر دې باندې خپل تاریخ راځي هغه هم ترټیم تر سوي هر څه ترټیم تر موږ سره معلومیږي
صحیح دی او تاسو هلته حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده
حکومتي چارواکي چې دي صاحب هغه خو زموږ د خپلې علاقې دي هغه په دې باندې چې موږ ورته وایو بس هغه وایي د موږ د علاقې والا یو موږ سره علاقې یو بس دا دومره خبره نه ده بس موږ ورته وایي نه دی
او دا یو دکان دی که نه ټول دوکانونو کې دا کیسه ده
دا پامیر صاحب دوکانونه ډېر دي خبره واره د زموږ په خپل علاقې کې کوم دوکانونه دي دغه ټول دغه سامانونه راوړي بیا یختي بس بیا چې دغه دوه درې دوکانو وو دغه خو موږ په زور باندې بوتلې راوویستلې هغه مې ځین تسې کړې نه دی یو ځای مې و خولته تسې کړې و دا نور دوکانداران چې دي خو دا موږ د ریډو د لارې دا خبر کوو چې بایي دا کوم سپیر مالونه چې دي دا تر ټیم چې وخت تر دي خبره واره دا دي وباسي د خپلو دوکانو سره
سمه د کاکړ صاحب ډیرو مننه خوشاله اوسې
مهرباني ډیره مننه
موږ به د کاکړ صاحب چې کوم خبر راک د دې په اړه کې به معلومات وکړو او پته به ولګو چې دا څه کیسه ده او څنګه تاریخ تیر شیان خرڅیږي یو بل قسم را سره دی لکه چې ستړي مشي
السلام علیکم پامیر جان صاحب سلامونه نه کېږي لخت رحمت دایره چرته راو جوړه او خوشاله به وي
مننه نوم مراته وخی او سیمه هم
ډېره مننه پامیر جان صاحب شفاهت دې د شمالي وزیرستان نه پامیر جان صاحب باور خدای راته وایي چې مسافر دې درجه سره څنګه ده
مننه خوشاله وصفحت صاحب مهرباني وکړي خبر راکړي
ډېره مننه. بس پامیر جان صاحب، ما مخکې دوه درې ځله لکه ستاسو همکاران ته ویلي ول چې نن سبا خو رجا ده پامیر جان صاحب، د بجلی لوډ شیډنګ ډېر سخت ضرورت وي. پامیر جان صاحب، زه به درته ووایم چې سلوري ساعته کې تقریبا
د بجلی لوډ شیډنګ سخت ضرورت وي که د لوډ شیډنګ نه کېدو.
تقریباً دو درې ساعته بجلی وی لکه هر تخ ډېر ضرورت غوی رودنم سبا خو رجا غدا ما مخصوص تاسو هم کارته ویلی او د دې سره د بل
د حکومت ویلی او ځواب خل کې حکومت ویلی چې په روجماتي او په پښلمي کې به بجلی وی. نو دا
بجلی چې ډېر په کم تعداد باندې وي او بل د سر دا موبایل سیګنل چې کم دی.
صحیح ده، ډیر مننه فات سر، خوشاله اوسې، آباد اوسې. د بهادر صاحب په غږ دغه سندره ده، د وطن د ساز او سوز وطن په نوم باندې. دا د مشال راډیو له هغو لسو سندرو څخه ده چې د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته جوړې شوې دي. د سولې سندرې دي. د دغه سندرې ویډیو موږ د مارچ پر شلمه خپره کړه، یعنی دوه ورځې مخکې مو خپره کړه. دا ویډیو چې د نورې ویډیوګانې هم راځي، د نورو سندرو ویډیوګانې به هم راځي، خو دا د شلم مارچ ویډیو چې دا موږ پر فیسبوک هم خپره کړې، د مشال راډیو په یوټیوب مو هم خپره کړې ده، هلته یې کتلی شئ. اوس به درته پر راډیو خپره کړو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تلکڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن
Thank you.
سپرلی ساد دامانو سپرلی زما پزل وریگی زچ باران باران شم ساد دامانو سپرلی ساد دامانو سپرلی زما پزل وریگی کلب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطنا آواز میورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال رادیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلتراته سید نور وزیر پر فیسبوک لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان بیکوره خلک پروژه کې د پښلمی او روجماتي لپاره څنډه لري دی وايي چې حکومت دې ورته میاشتنې مرستې بحال کړي وزیر راته لیکلی دی چې سلګونه کورنۍ لمرستو به برخې دي او هیڅوک یې आवाज نه اوري بسم الله خان پر فیسبوک راته لیکلی دی چې پروژه کې هم په چمن کې پر لټ روان دی او شپږ میاشتې پوره شوې دی وایي د پر لټ پالو د کورونای وضعیت خراب دی او ځینې کسان ډیر زیات په تکلیف دي دی وایي چې په شناختی کارډ او تذکرو د تګ راتګ بحالي ځکه غواړي چې د پاسپورټ او ویزې شرط د چمن د اوسیدونکو د معاشي قتل معنا لري ناصر احمد راته لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې امنیتي وضعیت سخت خراب دی حضرت افغان هم راته لیکلی چې په شمالي وزیرستان کې نام نیدا او د لیکلی دی چې ولس د پاکستان له حکومت ایوازې امن او پرم نه ژوند غواړي نو دغه غوښتنه دی ور پوره کړي او لدې پرته راته گلستان صادق صاحب لیکلی دی چې پرون د ځنګلونو نړیوال لورځ وه وی د دې په مناسبت وایم چې د ځنګلونو وهلو څخه باید ډډه وشي ځکه چې ځنګلونه پاک اکسیجن تولیدوي هوا پاکوي او د ناروغیو مخه نیسي ظهور خټک راته لیکلی دی چې په هنګو کې ښه باران وشو او دغه هم راته لیکلی دی علی محمد مروت چې په لاهور کې هم باران روان دی سناولا کاکړ راته لیکلی دی چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده بالکل نن د اوبو نړیواله ورځ ده وایي که معلومات راکې نو زه به تاته ضرور معلومات درکړم نننۍ ورځې د ارزښت په اړه باندې او ملګرو ملتونو ورته څه موضوع ټاکلې ده د دې په باره کې به ضرورته معلومات درکړم خدا عزیز علیمزی او عمیره صادقزاده په غږ د سندره اورو تر هغې وروسته زه راځم تاسو ته معلومات درکوم
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما دورش پاد تورا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما Thank you.
مشال رادیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته راځه هغه پښتنه کړو معنی نوم ثنا الله کاکړ سي چې نن د اوبو نړیوال ورځ ده که معلومات راکړي نو دا د اوبو نړیوال ورځ چې ده دا ملګري ملتونه لمانځي او د دې مخه چې ده د اوبو د استعمال کمولو د اوبو د سم استعمال او پایدار استعمال په اړه پوهاوی پیدا کول دي. تاسو ته معلومه ده چې اقلیمی یا د آب و هوا بدلون چې دی په نړۍ کې په ډیرو هیوادونو چې افغانستان او پاکستان پکې په لومړی قطار کې شامل دي د ملګرو ملتونو په وینا ډیر ناوړه اثرات کړي دي او اوبه چې دي تازه اوبه داغو د بارانونو نه کېدو له وجې د اوبو د ذخیره کولو د سم توګه باندې نه ذخیره کولو له وجې او بندونو لکه بندونو نه جوړول بل په زراعت کې ډیر زیات استعمال بغیر له ضرورته د اوبو ضایع کول د اوبو ککړتیا د دې ټولو وجوهاتو له کبله په نړیواله کچ باندې د افغانستان او پاکستان په ګډون د تازه اوبو کمښت پیدا شوی دی او دا تازه اوبه چې دي په مختلفو سیمو کې شخړې او لانجې هم زیږوي لکه د افغانستان او د ایران هغه مسله به تاسو ته یاد وي چې تیر کال کې ډېر دواړو خواوو ډېرې توندې خبرې وکړې. ایران ویل چې زموږ حق دی موږ ته دې دا اوبه راکړي او د افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل چې دا تازه اوبه چې د هلمند سیند بهیږي دا موږ لاغه موافقه سره چې ایران سره موکړې دا او په نړیوال قانون کې چې څنګه دي داغه مطابق ورته ورکو. نو سکهال ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت باندې شوار دا ورکړی دی چې اوبه د سولې لپاره او بیا یې لیکلی دی چې کله چې هیوادونه او انسانان د اوبو په اړه له یو بل سره همکاري کوي نو مثبتې نتیجې لري او دا داسې مثبتې نتیجې دي چې له یوې سیمې بلې سیمې له یوې ټولنې بلې ټولنې ته خپرېږي او یوازې په ټولنو کې د اوبو په اړه باندې نه خپرېږي یعنی د اوبو مثبتې پایلې نه لري بلکې نورې پایلې هم لري. یوه پایله ملګرو ملتونو په وینا باندې دا د ملګرو ملتونو اداره دا اغوی ویلی دی چې یو د دې په د اوبو چې موږ د سولې لپاره استعمالو او د اوبو په اړه باندې همکاري کولې او بل سره نو آرامي راولي هوساینه راولي. د دې ترڅنګ دا د پرمختیا لپاره ضروری ده او دا د دې ترڅنګ یو بل خبره دا ده چې دا په ټولنو کې چې ګډې چیلنجونه لري ګډې ننګونې لري په هغو کې د دغه چیلنجونو سره د مقابلې توان ورته پیدا کوي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په نړۍ کې له درې عرب څخه زیات خلک چې دي هغوی په داسې اوبو باندې تکیه دي چې هغه له ملي پولو یا د هیوادونو له پولو اوړي او یوازې څلرویشت هیوادونه چې دي په نړۍ کې هغوی همکاري کوي د دغه ګډو اوبو په اړه باندې. د دې بله معنا دا ده چې درې میلیارد یا درې عرب انسانان په داسې هیوادونو کې اوسي چې د هغې هیواد نه یا اوبه تیریږي بل هیواد ته ورداخلیږي او دوی ورباندې تکیه دي او په دغه سلسله کې یوازې څلرویشت هیوادونه چې دي په نړۍ کې هغوی د یو بل سره د اوبو په اړه د همکاریو سندونه یا موافقې لاسلیک کړي دي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې څنګه چې د آب و هوا یا اقلیم بدلون اثرات زیاتیږي او نفوس هم ورسره زیاتیږي. نو بیړنې اړتیا د دې خبرې ده چې هیوادونه په خپل منځونو کې سره یو ځای شي، متحد شي، او دا اوبه چې دي چې ډېر قیمتي ملګري ملتونو ویلي دي، پریشس ټکی ورته استعمال کړی، بیش بها یا ډېر قیمتي دي سرچینه ده، د دې ساتنه وکړي، د دې خوندیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو په یوه موخه کې دا هم ده چې دا اوبه چې کمې موږ استعمالو دا یوازې د څښاک دپاره او د مینځلو شیانو مینځلو د خوړو د مینځلو دپاره نه دي، بلکې دا د ناولتوبونو دپاره او د لارو کوڅو د پاکولو دپاره هم استعمالیږي. یعنی دا له ځانه سره ګند وړي، هغه نکاسي آب چې نظام چې ورته وي کنه، د بدرفت اوبه چې ورته وي هغه هم له ځانه سره وړي. نو دا اوبه چې دي دا باید په داسې طریقه باندې استعمال شي چې پایدار وي، یعنی بیرته باید موږ له دغې اوبو ګټه واخلو. او اخیرنۍ خبره په دغه برخه کې دا کومه چې په هیوادونو کې چې په زراعت کې اوبخور نظامونه لري، په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کیږي، او ډېرې اوبه د ټیوبویلونو له لارې، لکه وستا د جنوبي پښتونخوا مسله چې دا ټیوبویلونو له لارې رایستل کیږي له ځمکې لاندې څخه، نو چې کله بارانونه کمیږي او بندونه نه جوړیږي نو د اوبو د ذخیره کولو دپاره، نو په دې صورت کې به د ځمک لاندې اوبو سطح چې دغه کمیږي، او د ځمک لاندې اوبو سطح چې کمیږي نو تازه اوبه هم ورسره کمیږي. او دا تازه اوبه چې دي دا ډېر غټ ضرورت دی، ځکه چې د سمندر یا د بحر اوبه چې دي هغه د څښلو او د صفایي او همداراز د نورو کارونو لپاره نشي کارېدلی. په دې باندې باید ډېر زیات لګښت وشي چې هغه د څښلو قابل شي. نو ثناء الله کاکړ صاحب، هیله ده چې دغه معلومات مو کافي بللي وي. تاسو رانه پوښتنه وکړه نو ما دلته دا دوه درې پاڼې پرانیستې، د ملګرو ملتونو پاڼه مې هم پرانیسته او لاغې مې درته دا معلومات درکړل. د ماسټر علي حیدر په غږ سندره ورو سلام پښتونخوا په همدې ځای پای ته رسیږي. په لږ بلا ګړی کې به بیا درسره یو. Oh.